امینه چې خاوند یې په نشیتو کوروش دی دی او د کور بل سرپرست نه لري وای. وروستیو په سرلنیو بارانونو یې د بل په ځمکه جوړه کړې کوچنۍ سرپناه له منځه وړې او دا مهال په بد وضعیت کې ژوند کوي.
چې وبرالې دا باران اوسي سیل راباندې رالی د شاخونه مې دا دیوال یې چپه سو ته ورته وګورې کلخته وبرالې دغه کور یې واخېستې سرخان اوارو کوچنیان مې ډوډۍ خوړل کلخته سرخان له د اوبو ډک سو ماښام کوچنیان وږي پرېوتله په یو پلار انلی درې واره نور چې سیل رالی بیا به زما پر کور رالی څوک مې نه درلود خدای د پاره کېږې مې ووایلې چې راسه زما پر کور باندې اوبه راغلي راسه څوک نو مسلمانان خپل په ځان پسې ال بیا ځانو یوه واله دی خوړله یوه د دې خوړله کور وبو سعد دی ول لري دا لیدا دی معلوم دی د کور پر دې می دا غړي ګرد لندې خشتې دی د لوی شو دکې دی یوه ورځ بارا درې واره سیل را باندې راغلی درې واره
د کندهار شهر د څورلس مینه هي وسیدونکې ګل سکه چې کونډه ده او څورلس کلن زوی د کور سرپرستی وای د بل په کندباله کور کې د ځان د وسیدو لپاره کوچنی خونه جوړه کړې خو هغه بیا د ورستوی بارانونو له امله د ویجاړېدو له ګواښ سره مخامخ ده. دا وایي د ناروغۍ له امله د کار کولو توان نه لري او د ډېرې بېوزلۍ څخه یې اولادونه په وچه ډوډۍ هم ماړه نه دي.
زه خپله ورور یې څوارلس کلنه زوی مې د کور مشر ده سرپرستی مې د کور خپله کوم دغه مې خونه ده دا دوه واره کېږي چې اوبه راشي دا تن بارانو په دا وشمه کې مې کور اوبه ډک سوی ده مله مې دغه ځای ده دغه کې مې ګزاره ده دلته کوم نو بس بېوزلي و لږې وطن دي خو مهاته پاسه دي او څوک هم راغلی نه ده چې موږ پکې دغه قدر پوښتنه یې نه ده کړې چې ستا څه حال ده اوبه وړې یاست ستا که نه یاست دغه قدر پوښتنه چې نه ده کړې یو بل اکثره له بغاړې په غاړې کې دي خو د ماښام ډوډۍ نه لرم چې واریه کوم دوی ته په میاشتې مولاکه پر دلګا باندې دیګ باندې سو چې دیګ څنګه شي په وچه ډوډۍ مې گزاره ده وچه ډوډۍ مې اولادونه نه دي ماړه ما خپل انده ده صاحب و د مې دې نه جوړې ده د یو خواري و د دغه نه چې زبلار سند یو کور کار وکم خپل اولادونه په وچه لو
محمود بیا شپږ میاشتې مخکې د پاکستان څخه کندهار ته پس له ډیرو کلونو کډوالۍ څخه راستون سوی خو دلته له ډیرې بېوزلۍ سره مخ دی د په خبره سرپناه نه لري چې له امله یې کله یو ځای او کله بل ځای کډه وړي او د بیکاری لامل اولادونه نسی مړولای
مشکلات مې دا غدي ورور چې ولا کیا د خوراک د لرو یا د سرپناه لرو سرپناه مې د ادب پر مزه کې پراتی نن مودا د دې ځای باري هغه کونجک تاغم باري هغه کونجک ته و بر اغلی کو خو مې د اوبو ډکې دي به وځلی مو زیات د چې وام پر وچ روډي خدا غدي شلون بي دی ولا وچ روډي د کوشین څنګه عملې سره ونی هغه دې ولیدا په دې دا دی ولیدا موږ هم ویني دا مو ژوندګي دا مو دا دی و بو دي شاو خره باندې سرخې دي مو سره دا کومک وکي سایوان را کوم کور مو دان څه نغدي کومک وکم کور مو دان څه وړو یو بل شی را کوم کور مو دان څه خو چی خاوري را کوي لا نو قبول
کندهار کې میشت د غډول بې وزله کورنۍ د طالبانو له حکومت او نړیوالو مرستندوی بنسټونو څخه غواړي چې له دوی سره پر وخت او لازمی مرستي وکړي و مغشتل چې په دې اړه په کندهار کې د طالبانو د حکومت د سیمیزو چارواکو نظر هم واخلو خو هغه د دې راپور تر خبرېدو پورې زموږ پوښتنې ځواب نه کړې.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ له حالاتو خبر کړئ.
د امریکا ولسمشر جو بایدن د شاوخوا نیم میلیون کډوالو د دایمي استوګنې او تابعیت لپاره طرحه وړاندې کړې ده. په دې طرحه کې هغه کسان شامل دي چې د امریکایي اتباعو میرمنې یا خاوندان وي خو لای په امریکا کې د اوسېدو قانوني وضعیت نه وي معلوم. د امریکا ولسمشر دا څو نیم میلیون کډوالو ته د دایمي استوګنې او بلاخره تابعیت زمینه برابروي چې زرګونه افغان کډوال لا هم دایمي اقامت نه لري او د خپلو کارتون او کاري جوازونو د تمدید لپاره ډیر وخت په امریکا کې انتظار باسي. صفی الله ستانکسی راپور لري.
د متحده ایالاتونو ولسمشر جو بایدن په داسې یو اقدام سره چې کېدای شي د ولسمشرۍ د انتخاباتو په یو کال کې ګران تمام شي د سلګونو زرو بې اسنادو مهاجرینو لپاره د متحده ایالاتونو د دایمي استوګنې او بلاخره تابعیت د ترلاسه کولو امکان برابر کړ. د دې پلان یو هدف د ښاغلي بایدن د هغې پرېکړې متعادله کول دي چې دوه اونۍ د مخه د امریکا په سویلي پولو کې له مهاجرینو سره د ډېر سخت چلند په اړه کړې وه. دې پرېکړې د کډوالو د حقونو د مدافع سازمانو سربېره د ډېری ډیموکرات وکیلانو نارضایتي پارولې. د سې شنبې پر ورځ د جون لسما سپینی ماڼۍ اعلان وکړ چې د امریکا حکومت به د امریکایي ادباو د میرمنو یا خاوندانو یوې ځانګړې ډلې ته اجازه ورکړي چې دامګړې د اوسېدو قانوني وضعیت نامعلومه ده. دوی به بالاخره د دایمي استوګنې او په پای کې د امریکا د تابعیت د ترلاسه کولو جوګه وګرځي. د امریکا د حکومت د لوړ پړو چارواکو په وینا په دې پریکړه کې ښایي شاوخوا نیم میلیون کسان شامل شي. د دې مقرراتو څخه د برخمنېدو اصلي شرایط دا دي چې متقاضیان باید لږ تر لږه لس کاله په متحدو ایالاتو کې پاتې شوي وي او د یو امریکایي تبع سره یې واده کړی وي. که د دوی غوښتنه ومنل شي، دا خلک به درې کاله وخت ولري چې د دایمي استوګنې یا ګرین کارت غوښتنه وکړي، د لنډمهاله کار جواز ترلاسه کړي او په دې توګه له هېواده د ایستلو له امکان خوندي شي. په راپور کې د یو امریکایي چارواکي په حواله راغلي، شاوخوا 50,000 هغه ماشومان چې امریکایي تابعیت نه لري او مور یا پلار یې له امریکایانو سره واده کړی، له دې طرحې برخمنېږي. د متحدو ایالتونو د ولسمشر نوی پلان ځینو دغو ځوانو کډوالو ته اجازه ورکوي چې د نسبتاً دایمي کار د جواز لپاره غوښتنه ورکړي. د امریکا ولسمشر جو بایډن داسې وخت امریکایي اتباعو هغو مېرمنو یا خاوندانو ته چې قانوني وضعیت یې نه دی معلوم، د دایمي استوګنې او تابعیت زمینه برابروي چې زرګونه افغان کډوال د دایمي استوګنې او د کار د جواز د ترلاسه کولو له ستونزو سره لاس او ګریوان دي. اکثر د افغانانو د طالبانو له بیا واکمنېدو وروسته امریکا ته انتقال شول، خو له ډلې لا هم ګڼ دایمي کار یا دایمي اقامت نه لري او مجبور دي چې هر کال یا دوه کاله وروسته د استوګنې کارتونه له ګڼو اداري مراحلو وروسته نوي کړي.
آزادي رادیوی مجله. د هنر، فرهنگ او ادب انزور.
احمد شیبریم سلامونه. پدې خبرونه کې دا د پخوانیو اخترونو ډول سرنې دی، د اخترونو له سړو او نویو دودونو مخبرو. شعر لرو.
لاخو د غزل آر د سینه کې مزل پاتې دی. لاخو تیره شوه د ژوندون له تجربې نه یم.
لطوان شاعر اجل احمد جی سره شخیدلی یم.
موبایلونو زمانه ده او لاسمارټونه ټول سره جب کې، نو ډیره وخت ډیره شاعري شي بس د کار په وخت کې.
که د دې خبرونه تر اخره را سره وي، نور مطالب به هم واوري. ته د اختر په سبا راشه، زه به در ووزم تورې سترګې سره لاسونه. سږ کال له افغانانو د اختر سبا یو څه ورک شو. افغانانو په یوه ورځ اختر ونه کړ. اکثر بهر میشتو افغانانو د تیرو کلونو په څیر له سعودي عربستان سره لوی اختر پیل کړ. په افغانستان کې بیا د طالبانو حکومت له سعودي عربستان څخه یوه ورځ وروسته اختر وکړ. طالبانو په یوه اعلامیه کې تر اختر څه باندې اونۍ مخکې وویل چې دوی میاشت همداسې لیدلې ده چې د هغې له مخې دوشنبې د لوی اختر لومړۍ ورځ ده. په خواله رسنیو کې ګڼو انتقاد وکړ چې ولې دود ماتو. جنو ازادي راډیو ته پر لیږلو پیغامونو کې د طالبانو پریکړه غندلې.
امین علي بشر د زلحجې په لسم باندې دا همیشه اختر وو، که څه هم امارات کې وو، که څه هم امین دغه کې جمهوریت کې وو، که په خلقیت نظام کې وو، هر نظام کې وو، په د عربستان په وکړه باندې اختر جوړوي. که څه هم طالبانو راشاته کړه، دا خو وس تیزان ته بس غونډه جوړه کړې ده.
د افغانستان د اسلامي امارات څخه درې غوښتنې لرم چې آیا د افغانستان اسلامي امارات څنګه د ځانه پوره دی ټوله نړۍ باندې اختر شي او د یوه ورځ وروسته کوي؟ د آیا د پاکستان قانون دی که ده نور نړۍ صدای زید که؟ او بله پوښتنه دغه لرم چې تاسو که چیرې د ځانه پوره یې، نو بیا د حاجیان د افغانستانه ولې سعودي ته ځي؟ تاسو چیرې سعودي په هغه کول نه کړي چې د وهابیان دي؟ نو زه بیا دغه زوم چې د افغانستان حاجیان بیا ولې هغه ته ځي سعودي ته؟ او بل هغه در تلرمه غوښتنه چې لږ د ملت باندې رحم وکړي. ما په ملت رشخند وایي، ما ملنډ وایي، در ملنډو کار نه دی چې ټول خلک په یوه خوله وي او پنځه تنه راولټېږي، دا پاچاهي دی په لاس کړي او دی وایي چې نه، دا باید موږ چې څه راکنده امر کوو او بس تاسو یې ومنئ. دغه راکنده نه کېږي، لږ د ملت غوښتنه ته هم سر ټیټ کړه، د ملت غوښتنه ومنئ.
د اختر د ورځې د بدلېدو د دود تر څنګ یو بل دود چې په افغانستان کې له نږدې دریو کلونو راهیسې اوسنیو سیاسي چارواکو بندیز پرې لګولی دی، موسیقي ده. پخوا به په شمالي ولایتونو کې تر ډیره په اخترونو کې ډول سورنۍ وهل کېده چې د هنرمندانو به له خلکو د خپل هنر اخترېزې ډالۍ اخیستې. افغانستان په جنوبی او یو شمیر مرکزی ولایتونو کې به بیا د اخترونو په میلو کې څنګه وحل کېده. څنګه له هم ژوندې دي او ګڼ خلک د میلو ته ورځي او برخه پکې اخلي. کله څنګه سره به په ډولو نه وحل کېدل، اوس د دې ټولو نو شخ غلې شوی. خلکو کې د اختر عام دودونه لکه د اختر پشپه چې یو شمېر نجونو لاسونه سره کوي لا هم په افغانستان کې ژوندی دی. ممکن سږ کال لږ تیر بیر شوی وي ځکه چې جنوبی یوه ورځ مخکې لاسونه سره کړي وي، خو د طالبانو له امر سره سم اکثریت کسانو په افغانستان کې د یکشنبه پر ورځ اختر ونه کړ، قرباني هم د دوشنبه پر ورځ وکړه. په زړو دودونو دا ور زیات شوی دی چې په اختر کې شارونه چراغان کیشي چې دې ته ګڼ شاریان خوشاله وي. خو په تیرو دریو کلونو کې بیا د شاریانو لپاره منفي اړخ ممکن دا وي چې په شارونو کې د طالبانو تر واکمنۍ مخکې ګڼو ښځو کار کاوه چې اوس بیکاره دي. له دې ډلې یوه هم د کابل اوسیدونکې موسکا ده چې پخوا د بانک ماموره وه. د ازادي راډیو ته وویل چې اقتصادي ستونزو د اختر له لمانځلو بې برخې کړې ده.
خو به مو ډېر اختر ته تیاری نیوله، پردې به مو نوي کړلې، ډېر به مو په شوق او په ذوق باندې به مو خرید کوو، خو اوس اقتصادي مشکلات له وجه مونږ نشو کولای چې اختر د پاره یو نوی شی، حتی د ماشومان د پاره نوی کالي نشو اخیستی.
د نشتی درې کلونو په ترڅ کې چې په افغانستان کې جبهې جګړې ورک شوې دي، کلیوال په اخترونو کې ډېره برخه اخلي. پخوا به نا امنو یو د دوی مخنی ولایت شارونو ته په میلو لاړ شي یا شاریان کلیوالو سیمو ته په میلو سفر نه وکړي. اختر د پلنډیو کې ډیری اشاری شوی دی، لکه چې وای اختر ته ځکه خوشحالی شم چې مرور جانان به ما پخلا کوینه. همدغه مطلب په یوې بلې لنډۍ کې داسې ځای شوی دی، اختر څومره بختور یې چې دوه یاران یو بل ته غېږې ورکوینه. د اختر نکریزې په یوې لنډۍ کې داسې یاد شوی دی، اختر د هغو مبارک شه چې مورکۍ ورته په لاس نکریزې شتینه. پلو اختر کې د قرباني غوښم کوربه میلمه تشتي، خو په ویلنډي کې معشوقه وای د اختر روز د خوشحالي ده، یار مې میلمه دی د زړه غوښ ورتشتم. د سنگار زین شیان هم پلنډیو کې ارشلی ودی، لکه چې په ویلنډي کې وای اختر پټو کوټو کوراخه نه می اوژېشته نه د غاړي تعويزونه. په افغانستان کې چې ډیره واده شپې خويندې او لونی د پلار کورته ډیر سفر نکوي، په اختر کې ورته زمينه برابرې شي. په ویلنډي کې دا غو کسانو درد چورونه نه لري دا سپین شوی دی. خلک اختر ته خويندې بیاي، بیرونو خويندې دیوالو ته ناشتي وینه. په افغانستان کې دا دوه همشته چې په اختر کې د کوژدنې کورنۍ ته اختري زوري، خو په ځینو قومونو کې دا رواج نشته چې د نجلۍ کور ته د هلک د کورنۍ لخوا خواړه خواشه یا جامې ورفړي. ګجر هم داسې دي. په کونړ کې د ګجرانو د دې تو ترڅنګ د دوی د نورو دودونو په اړه جزئیات په دې راپور کې.
په کونړ کې د ګجرو قوم مشت وګړي وای ډېری کورونه نه لري، د څارویو په ساتلو بوختي، چیرته چې څړځای وي هلته یې خیمه لګولې وي. همدا سرګردان ژوند او غربت د دې سبب شوی چې په خوخیو کې لږ مصارف وکړي. حاجی عبدالستار ایوبی په کوژدنو ودونو کې د ګجرو د قوم درواجونو پاړه ازادي راډیو ته وویل
کوژدې کې گزاره مصارفات کوي، پاغه کې ګډان او سیرلی راوړي، د توان مطابق یو دوه ګډان یا دوه سیرلی او یا د دین زیات دا راوړي او دا لال کې ولیمه برابر کې خپلوان ته ډوړي ورکې کوژدو دي کې پخوان یو غړ سردر دی بلو چې هغه ته به پریکون به ورته نو پاغه کې به ځان له مالونه لال ول خو ساغه سیستمونه ختم شوی دی. وعده کوي ساده ډوړي پخه کې ساده پروګرام او خوروای غوخي غنمو ډوړي زیاتره کم زینو کې جوار ډوړي پکې پخې چې دې لوړ اندازې تر یو لک افغاني یا سل زر افغاني د کم تر کم ډیر زر افغاني.
خاغلی ایوبی وای له کوژدې ورسته که څه هم چې خلک د جنې د لیدلو ډیره هڅه کوي، خو جنې ترې ځان پټوي او د لیدلو وخت نه ورکوي.
کله چې یو ګوجر انجلۍ ګوجر الک سره کوژد شي نو ان تر واده او نکاح پورې د یو بل سره بیا لیدل نشي کولای، مطلب انجلۍ ځان د خپل نامزاد نه ډیر پټ ساتي. سید چې زلمی وو کوشش کوي چې خپل نامزاد وویني خو هغه نامزاد هغه ته ځان نه ښکار کوي.
د ګوجر په وینا چې د پښتنو او نورو ورونو قومونو سره خپلوی او مړی ژوندې شریک دی، خو لای هم خپل ژبه کلتور او دودونه ساتل دي. عبدالحکیم سجاد راته ویل د هلک کورنۍ په نورو قومونو کې د اخترونو نوی کال او یا په نورو ورځو کې د جنې کور ته جوړي او خواړه وړي، خو دوی دا ډول دود نه لري.
تر واده پورې یا یو کال پاتې وي یا نیم کال وي یا داسې میاشت حساب وي یا کلونه پاتې وي، په دې مابین کې بیا دا نور قومونه چې کوم دي د ګجرو نه علاوه دوی لږ تکلیفات زیات لري، په اخترونو کې داسې په نوروزونو کې جوړې وړل او مطلب دا رواجونه د هغوی ډېر زیات سخت دي. نو بیا زمونږ په خلکو کې دغه رواجونه ډېر داسې نشته او لږ لږ اوس شروع شوي دي، خو هغه هم داسې تکلیفات پکې زیات نه دي، اساني پکې ده.
عبدالستار یوبی وای لکه څنګه چې د ګجرو کار روزګار د څاروي ساتل دي، نو لواده ورسته چې جنې د پلار کورته په اوملاړ شي او بیرته د خسر کورته زی، نو پلارنې یو غوا یا دوا اوزی ورکوي.
پلار او مور لور ته لومړی غوا ورکوي او که غوا نه نو بیا یو یا دوه بیزی ورکوي، تر څو خسرګنې په کور کې د انګور خپل مال وی چې هغه په بیا خپل ځړی پیدا غي چې یاره زما خو مال شته دی زه به اقتصاد نه.
ګجر وای په خوا به ودونه او د خوخی او نور مراسم په ساس سرود ګرمو، خو په افغانستان کې د جنگونو پیل کې دو سره یې ودونه او نور د خوخی پروګرامونه ساړه شوی دي.
آزادی رادیوی مجله په azadiradio.com کې له آزادی رادیو
د خبرونه په دې برخه کې شعر ته مخه کو. مخکې تر دې چې د شاعر اجل احمد زیل شیری تجربه سره تاسو آشنا کړم، د شیبې که هیڅ غزل لرو چې دوی آزادی رادیو مجلې ته د واتس اپ لاري په خپل شخ راستولې.
لمر نه یم، سپوږمۍ نه یم، اسمان سره نږدې نه یم. لمر نه یم، سپوږمۍ نه یم، اسمان سره نږدې نه یم. زه د دغې ځمکې د ښایست حصه په دې نه یم. ښه ده چې د ظلم په بنیاد باندې ژوند نه کوم، ښه ده چې د ظلم په بنیاد باندې ژوند نه کوم. ښه دی چې د ګل غوندې از خو ته په سجدې نه یم. پام کوه چې ما د جنگ لپاره استعمال نه کړې، پام کوه چې ما د جنگ لپاره استعمال نه کړې. زه خو ګرانه ستا په لاس کې غشی د لیندۍ نه یم. او لا خو د غزل آر د سینه کې مزل پاتې دی، لا خو تیره شوې د ژوندون له تجربې نه یم. لاخو د غزل آر د سینه کې مزل پاتې دی، لاخو تیره شوې د ژوندون له تجربې نه یم. خامخا چې وژنې پتنګان د خپل ښایست پور، دومره پلوی هم د رڼا د عقیدې نه یم. لمر نه یم، سپوږمۍ نه یم، اسمان سره نږدې نه یم. زه د دغې ځمکې د ښایست حصه په دې نه یم.
له شیبې کې څخه په مننې. اجل احمد سای ځوان شاعر دی. دی وی چې شاوخوا اووه کالونه کېږي چې شعر لیکي. اجل احمد سای په ودانیو کې د چت ګلان او ډیزاین جوړوي. دا هنر د دوی پر شعر تاثیر کړی. مخکې تر دې چې دا ځواب له دوی ترلاسه کړم، دا به ترې واورو چې څه شی د هڅولی چې شعر ولیکي.
بس دغه و چې زما بهر علاقه ډېره ولا شعر شاعرۍ سره کنه.
نو دا علاقه څنګه پیدا شو؟
علاقه دا شو چې البته زمونږ دغه د پښتنو کورنۍ چې دي دغه ټول دغه د شعر شاعرۍ سره د زمونږ مورجان آیا پلارجان اندی به زمونږ وخت مونږ دغه ټپې ویلې. بیا کورنۍ کې مونږ دغه سي یو څه خلک وو چې مونږ به یو نیم شعر اورېده، بیا همداسې مونږ موسیقي اورېدله. بیا زما دغه ناسته ولاړم په دغسې بازاو که ملګرو سره وا دا ماحول ما ته بيشي داسې د شعر شاعرۍ لپاره جوړ ونو. علت یې همدغه و چې زما سره خپله علاقه هم بیا پیدا شوه شعر شاعري مې شروع.
په پیل کې د شعرونه لیکل پټول دي او کنه له نورو سره وار له واره شریک کړل؟
یو څه وخت لپاره مې له ځان سره ساتل کنه. د لومړي سر شاعري خو داسې وي چې ډېر شي بس ډېره اطمیناني مې وي، او که اطمیناني مې وي که دومره اطمیناني نو بیا وخت په تیرېدو باندې بیا چې کله زه پوه شم چې دا شعر اوس دومره دی چې موږ نور ملګرو سره شریکولی شو، بیا هغه موږ د فکر ملګري چې کوم زموږ د څنګ ملګري وو پوهېده، بیا هم د هغې سره شریکول، د هغې په داد باندې بیا الحمدلله تر دې ځایه راورسېد.
یعنی څومره وخت وروسته تر شعر لیکلو تاسو دا جرأت پیدا کړ چې له نورو سره خپل شعر شریک؟
یار تقریبا تر کال وخت به مانه نیولې وي، تر کال پورې زه غلې ما وخت زمونږ د اسو جره ملګرو یو ګروپ وو، موږ دغه خپل ملګرو سره یو بل سره میسج کولی، بیا له کال وروسته بیا دغه ملګرو سره ما په میسج کې خپل شاعري شریکه کړې وو، دا غي هغه خوخي چې ما ډېر خوخي په سرګند کړه، ما ته ډېر داد راک، نو بیا لږ داډه شوم په دې خاطر بیا ډېر ټول ملګرو سره شریکه ولا.
کله چې تاسو ډاټ تر لاسه کو او لغه ورسته چې کوم شعرونه لیکل دي کوم شعر مو لیکل دي، د سبا تلوسه درته پیدا نشو چې ډیر ژر د خپل شعر خپل ملګرو سره شریک کړي؟
تلوسه هو او دا ټینګار زما د ملګرو وو چې مطلب شعر د شریک کړم ملګرو سره، ممکن تاسو به تاسو ډیر ملګری ډیر لوستل کې شته، تاسو ډیر ښه نظر یې در دي، تاسو ډیر نو شایانو ته فکر کیږي نه، نو ما دا هم دغه نظر یو په خاطر باندې زه وسم کله په فیسبوک کې مطلب شیر پوسټ کوم، دا وسم د نوو نظر یو د نوو سپارښتنو په تمه یم چې ما ته به مشران کوي یا باغه استادان چې زموږ شیر ولې هغه په همګری زموږ شیر ولې موږ باندې سپارښتنه کوي، دا هم دغه سپارښتنو په بنیاد باندې ما هغه وخت کې شیر پوسټ وو او د ملګرو سره مشارکاو او هغه د څنګه ملګرو ته باندې ورو او سم دا لړۍ زما جاری ده.
ناقدان وای هنر د سیو شاید چې کله انسان بیان کی لاغه ورسته بیا هم زړه غواړي چې لکه یو څوک چې چیغه کوي غواړي چې د خپل هنر هر چارته وشکاره کې سره سوي ګوره، یعنی دغه سیو یو تلوسه درته پیدا شوه و یو کال ورسته چې مو کله جن شیرونه له دوستانو سره شریک کړل؟ بالکل
شبر صدا به आवाज ماته نه دا هو په مون کې ټول شاعرانو ته پیدا کیږي چې یار زه باید د خپل احساسات د زما ژوند د شعر نوم ورکړې ده، دا باید د ټولنې خلکو ته وړاندې کوم چې د ټولنې خبرګونو ګورم، همدغه ما سره هم دا ټول واسواج خلک ته وایي ما په اړه به خلک ته وایي، او د لومړي سرونو خو بیا داسې خبرې وي چې ډېر داسې هغه هنري خبرې او هغه هنري خیالات کړې نشي راخستلې، خو بیا هم ما ته خپله وسه پورې خپله وسه کړې وه او ملګرو سره مې شریکولو ته سره سره بالکل دغه شریکولو وه.
د ملګرو لارښوونې او د ملګرو نظریات چې لته سره د ستاسو د شعر په اړه شریک کړي دي، څه فکر کوئ چې تاسو ته ګټه رسولې ده او کنه د ګټې ترڅنګ تاوان هم رسولې ده؟ ځکه چې په جنو برخو کې خلک ډېری بربند خبرې غواړي، یعنی ډېری واضح ښکارا هغه د شعر شاته کوم سیورې ده، ممکن ځینې دوستان یې ګټه متوجه نشي.
شبر صاحب زه هو الحمدلله په دې مبارک ډیر بختور یم، ما ته الحمدلله خدای پاک دې فاله مګری راکړي، ما ته ډیر خیر خو معنی کړی استادان دي او زه ډیر خو حسوله یم، ډیر خو خبره ته حسوله یم، نو یعنی ممکن ما نه به یو په شرک داته او ګستاخی شي وي او هغه راته د اصلاح ګوت نه ویل چې مطلب مې وی په کار واسه خبر مې وی په کار ادا سي کار مې وی په کار زه که چا غفر لومړي وخت نو او زموږ فکرونه هم خام او زموږ تجربه هم خامې وي، نو الحمدلله بیا دا سی ازما مجبور ما د ډیر شی رخ نمایان کړی دی، زه ډیر خوښ یم خپل مجبور او خپل استادانو او خپل مشران
د ملګرو له شفاهي لار شوونو پرته فکر نه کوي چې د نقد لوستل د پخو شاعرانو شعرونو لوستل د شعر له پخې دو سره ډیر مرسته کوي.
شبر صاحب زه خو په دغه مرض له پخوا نه اخته یم، کله چې زه شاعر نه وم هم دغه مرض درلوده چې د استاد کتاب بازار ته راغی یا د کوم ښه شاعر کتاب بازار ته راغی، که به د نثر وو که به د شعر وو، بس ما به تر هغه پورې به ورته زه زورېدم تر څو به چې دا ما لاسته راوړې نه وتر، زه اوس هم دغه تکلیف لرم چې هر کتاب بازار ته راشي بس ما سره بیا په مزغو کې نوټو چې دا به زه ځان ته را رسوم او زه به دا لولم، نو دا زمونږ لپاره یو خو هغه وي چې خلک زه زده کړې کوي او په یو ځای کې کینی پاسي او هلته څه زده کوي، زه په خپل یو مسلکي ساختماني کاریګر یم، زه په ساختمان کې کار کوم، نو زه دغه نور غاره کوم چې چلته کینم، نو زما لپاره بیا هغه مکتب هم دغه کتابونه وو او کوایم چې په همتون هم دغه کتاب د استادانو لیکل دي چې زه لولم د کار په ساحه کې یا د پکور کې، نو ما سره ډیره مرسته کړې ده چې بس دغه د استادانو کتابونه
تر اوسه پورې چې تاسو د نورو شعرونو لوستې دي او د پخو شاعرانو شعرونه مول وستی دي بیا موروسه د احساس کړه د چستاس په شعر باندې د دغه په خو شاعرانو د شعر تاثیر پریوت
ډیره وخت دا چې کی لومړی شعرونه کې شی برخه بداسه کېده کنه کله چې موږ د یو چا شاعری لوستا بیا به موږ بالکل د دماغ د تاثیر لاندې بیا د وخت په تیرېدو موږ دغه تجربه وشو چې را دغه د نن دغه مشکل باید سره ختم کړي ځانه کنه اوس نه زال الحمدلله د هر چا شعر ولما د دماغ شعر ولما او داسې ولما چې د دماغ شعر نه خون واخلم او دغه زما زو خړم کې دغه تجربه ولولم بس نور الحمدلله ته تقدیر حدا مې دا هڅه کړې چې د نور د مشرانو شاعرانو د ساينه د شعر د ساينه د بچو
ځینې کرکتون کې دا وای وای په لمړی لیکوالی کې یا په لمړی سر کې چې څوک شعر لیکي ممکن د بل تر تاثیر لاندې لاړ شي لکه څنګه چې تاسو اشاره ورته وکړه خو وروسته چې بیا خپل شعر بیا بیا لیکي او نور شاعری کوي او شعر لیکي ممکن دیو بل شاعر شعرونه دته الهام ورکي او یو بل موضوع دته پلاس ورکي یعنی تاسو په دغه مرحله کې یاست
زه الحمدلله اوس دغه مرحله نه بزو وایم چې زه یو سره وته یم زه چې کله د نورو شاعری ولما نو زه بیا هغه وخت کې شعر لیکل بالکل خطر نه کوم شي بس څنګه زه پوهیږم چې دغه وخت کې په ما دغه د چا شعر ولم لدی شعر په ما تعریف دی کنه ما په ذهن خور دی نو په دغه وخت شعر ولیکم که هر رنګ شعر مې ولیکم دا مان د دې شعر رنګ اخلي نو هغه وخت کې راځه نه کوم چې شعر ولیکم بیا خو موږ هم ژوند د مسؤلیتونه دي زمونږ کارونه دي هغې سره زمونږ فکر ډېر بدلېږي را بدلېږي مطلب په هغه زوړ حالت کښې نه پاتې کېږو نو پام مو بدلېږي را بدلېږي بیا چې کله زمونږ پام بدل شوی وي شعر را شي نو بیا هغه وخت یې لیکو خو هڅه ډېره کوم چې ځان د هغه وخت نه وساتم هغه وخت لیکلو نه چې کله ما سره د بل شاعر کتاب په لاس کې
کله سې په کار باندې بوخت یاست په هغه وخت کې هم داسې وخت راغلی دی چې شعر درته راغلی دی او ارمان مو شوی دی چې کاشکې کار نه وای ما شعر لیکلی
شیبر صاحب اوس موبایلونو زمانه ده او د سمارټفونونو ټولو سره جب کې نو ډېری وخت زه ډېره شاعري شیبر صاحب د کار په وخت کې کوم ځکه زه موږ مسلسل سار پاسم او تر ماښامه کار کوم نو زه اکثریت په کار کې نو چې کله ما ته شعر راځي بیا زما داسې کار دی چې مطلب موږ پکې دغه شعر لیکو را لیکو یعنې دا موږ ته کوم مزاحمت نه جوړی نو بیا په ما باندې دا زموږ د کار شاګردان چې کوم دي دوی بیا په ما پوهېږي چې کله که په ما د شعر تاری وي او زه شعر لیکم بیا هغه وخت کې زه خبرې چا سره نه کوم نو هغې بیا پوهېږي چې استاد شعر لیکي بیا ما سره خبرې نه کوي څوک او ډېری وخت داسې راځي چې زه د کار په ساحه کې لګیا یم او شعر ولیکم
شعر لیکي او کې ثبتوي په موبایل کې
موبایل کې ځان سره بس کتاب چم ساتلې ده میمو کې ځان سره لیکو ثبتوي او بیا په قدار هم داسې بس زموږ ته ملګرو سره شریکو ځان سره هم سره
بیا وروسته په دې شعر چې لیکلی مو دی او د کار په ساحه کې مو لیکلی بیا وروسته نور کار هم پې کوي او کنه په هغه حالت پرېږدي
زه په خپل شعر ډېر کار نه کوم زه چې لیکم یا بس کوشش مې دا وي چې له اول نه ورسره لږه خواري وکړم کنه له اول نه یوه ښه خبره پکې ځای کړم یا یو ښه فکر پکې ځای کړم بیا وروسته ورسره ډېره خواري نه کوم تېروم راتېروم یې څو ځل ځان سره مطلب ورځې په اړه وراړو خو ډېری وخت داسې راشي چې کار پکې ونه لرم ځکه له اول نه بس صحیح وي چې څنګه شعر راغلی وي او زه هماغسې شعر مې لیکم پرېږدم یې خپل طبیعت کې پرېږدم ډېرې ګوتې ورسره نه ماتوم
فکر نه کوي چې البته دا دې ناقدانو خبره ده وای کله چې یو څه لیکي یو څه موده یې پرېږدی چې هغه احساس ستاسو له ذهنه ووت بعد له هغې بیا د نقد په سترګه وګورئ ممکن ځینې الفاظ لرې کوي کته پورته کوي ځینې جملې یعنې ځینې مصرۍ که موزون کلام وي ترې لرې کوي یا ځینې جملې که آزاد شعر وي ترې لرې کوي د کره کتونکو دا خبره ممکن بهتره وي چې دا کار ورسره وکړي
شیبر صاحب زه بیا به کوم شعر باندې مې لکه زړه خام وي نه غواړم چې دې کې تبدیلي راشي یعنې په بعضو مصرو کې تبدیلي راشي یا په بعضو ځایونو کې تبدیلي راشي دا بیا بار بار ځان سره ګورم بار بار او چې کله زه پوه شم چې یار بس په دې شعر کې تبدیلي نه راولم او نه غواړم چې تبدیلي پکې راشي بیا یې په هماغه حالت کې پرېږدم ځکه زما چې کله دا د شعر امد وي هم د دې وخت کې د شعر سره ډېرې ګوتې نه ماتوم ځکه چې بس شعر په خپل طبیعت را روان وي او کوشش مې له اول نه دا وي چې یوه ښه خبره چې هڅه زما له وسه پوره وي او تر کومه حده پورې زه کولی شم چې دا خبره یوه ښه رنګ وله ورکړم په هغه حد کې کوم بیا له هغې نه وروسته زما بس هغه د عقل ارتکام دومره وي د دې نه وروسته بیا نور کار نه کوي بیاس نو ډېرې ګوتې پکې بیا نه وهم او چې کوم شعر باندې مې زړه خام وي نو بس بیا دا تر ډېره مودې ځان سره اړوم راړم ځکه موږ سره موبایل کې وي ممکن داسې وخت راشي دوې میاشت بعد م ګورم دوه میاشتې بیا بعد ګورم بیا مطلب ایډیټ هم پکې کوو یو ځینې نیمې خبرې پکې بدلو را بدلو
په شرقي شعرونو کې یعنې د افغانستان په شعرونو کې هم خیال ډېر برلاسه وي لیکن کچر ته څوک اروپאי شیرونو ته وګوري پیغو کې هم خیال وزر غړولی وي، لیکن په ورته وخت کې ژوند هم وی پکې. ستاسو کاری چاپیریال ستاسو په شاعری تاثیر کړ؟
بالکل کړی. شیبر صاحب، زما مسلک چې دی دا ډېر ښکلی مسلک دی. زه د ساختماني کارونو کې بیا دغه چت کې ډیزاینونه کوم، کنه ګچکاري وته وایي سیلینګ، نو دا زما ډېر ښه هنر دی. او دا ما سره زما په شعر کې ډېره هم رسته کوي. یو هم رسته دا چې دا زما ذهن، زما فکر هر وخت فعال ساتي، ځکه زموږ داسې مسلک دی چې هغې د ذهن فعال نه فکر دی فعال نه خامخا نه یوه غلطي راځي. او زموږ داسې کار دی چې یو غلطي دې بچه وکړه ټول کار دی وشرمو، نو دې له خاطره زما فکر هغه هر وخت فعال ساتي. او دغه د فعالیت له خاطره ورسره زما شعر هم جاري دی، ځکه زموږ دا اکثر ډېر ښه ډیزاینونه ډېر ښه ګلان موږ جوړوو، نو دې سره زما فکر هم ډېر ښه وي، موږ ته ډېر خوند راکوي، نو فکر مو سره هر وخت فعال وي، ډېره مرسته راسره کوي. بس
یعنی عملی کار دی هم هنری دی او شاعری هم هنر دی، نو دا دواړه سره یو ځای شوی دی. ډیر مننه احمد صاحب. اوس بل تاسو یو شعر وو.
د هر یو خولي په لیدو رنزور نکړه خدایا، د هر یو خولي په لیدو رنزور نکړه خدایا، هیڅوک زما غوند لزړه نه مجبور نکړه خدایا، ما لکه گرد د عاجزۍ په پل پسې پور تکړه، ما لکه گرد د عاجزۍ په پل پسې پور تکړه، ما سایبان په هیڅ قامت د غرور نکړه خدایا، ازغی دی گل شیرا ته گل دی ازغی نه ټوکوي، ازغی دی گل شیرا ته گل دی ازغی نه ټوکوي، تربور می ورور کړي مگر ورور می تربور نکړه خدایا، د جهالت لزور اور طوفان امن غواړي، د جهالت لزور اور طوفان امن غواړي، پښتون کاله کې دیو مړه د شعور نکړه خدایا، زما د عشق وه نازل کړه په هغه خولي، زما د عشق وه نازل کړه په هغه خولي، منسوخ حیات می د تورات او زبور نکړه خدایا، موږ همیشه د تقدس په جذبو مست وساته، مونږ همیشه د تقدس په جذبو مست وساته، زلونه محروم زمونږ د مینې له نور نکړه خدایا، په خپلو پښو د ودرېدو توان اجل ته ورکړه، په بل تکیه یې لکه خاخ د انګور نکړه خدایا.
آزادی رادیوی مجله له آزادی رادیو څخه اوري. تیر اونۍ د خبرګولۍ څلوروشتمه د افغان سندرغاړي احمد ظاهر تلین وو. پنځه څلوېښت کاله مخکې احمد ظاهر ومړ، خو هغه لا هم ګڼ افغانان خوښوي. احمد ظاهر په پښتو او دري له څلور سوه زیاتې سندرې ویلې دي. زموږ همکاري عابد سپوږمۍ د تلین په مناسبت دا راپور چمتو کړی.
شنن گرهار دیکھم اس طور ماترانا تازه تازه
څلوېښت کاله له احمد ظاهر پرته، خو مینوال یې هغه ځواني مرګ نه دی هیر کړی. او په افغانستان کې د طالبانو حکومت لخوا پر موسیقۍ له بندیز سره سره هم اوریدل کیږي. د کابل یو اوسیدونکی چې د خپل نوم له ښودلو ډډه کوي وایي چې د احمد ظاهر سندرې یې له ماشومتوبه اوریدلې دي.
ولاد احمد ظاهر سندرې لډیر پخوانه، یعنی زه ډیر وړوکم چې اوریدلې، هغه داسې مې اوریدلې چې زما پلار د هغې مینوالو، نو ما ته اوس هم یاد دی هغه کیسټې دا به اورېدې تر ډېره پورې. او دغه یو څو کلونه کېږي چې لږ بندیزونه هم راغلي په سندرو باندې، نو بیا هم کله زموږ پلار چې شي نو بیا زه ورته د یوټیوب نه هغه را ډاونلوډوم اوریا.
د غور ولایت د فیروزکو اوسیدونکی زبیر وایي چې د احمد ظاهر سندرې ځکه ډېر مینوال لري چې په خبره یې د سندرو موضوعات یې مختلف دي او ښه شعرونه یې ورته انتخاب کړي دي.
احمد ظاهر د افغانستان ټولو خلکو ته ګران دی او ان له افغانستان بهر هم په خلکو ګران دی. یو لامل یې دا دی چې هغه په بیلابیلو موضوعاتو سندرې ویني، بل لامل یې د ښو شعرونو انتخاب، غږ او د هغه طلایي انجره ده.
احمد ظاهر چې د افغانستان د لغمان ولایت اصلي اوسیدونکی و، د 1925 لمریز کال د جوزا په 24 زیږیدلی و او د 1958 لمریز کال په همدې نیټه په سالنګ کې په یوې ترافیکي پیښه کې ومړ. هغه د کابل په شهدای صالحین کې ښخ دی. احمد ظاهر له 150 زیات د سندرو البومونه لري او په ټوله کې د سندرو شمیر یې 450 ته رسیږي. د احمد ظاهر د هنري ډلې یو غړی او ملګری سندرغاړی خلیل راغب وایي چې هغه دومره مینوال درلودل چې په وچه ځمکه کېناستلو او کنسرت لیدلو لپاره به یې هم ټکټونه اخیستل کېدل.
قرارداد کړی و چې د کانتینینټال هوټل په بالون کې به د یو کال لپاره کنسرت ورکوي. د هرې جمعې شپه به هلته احمد ظاهر کنسرت ورکولو. په قرارداد کې راغلی و کمی خالی چوکۍ ولیده زه کنسرت نه ورکوم او بیا بلې جمعې شپې ته کنسرت ورکوم. باور وکړئ چې دا یو کال کې خالی چوکۍ خو هېڅ امکان نه و چې موجوده وي، بلکې تر 100 کسانو پورې به ټکټونه اخیستل او په ځمکه به ناست و. ویل به یې موږ ته فرق نه کوي، په چوکۍ نه کینو.
د احمد ظاهر سندرې یوازې اوریدونکي او لیدونکي نه، بلکې په لکونو لوستونکي هم لري. د دانش خپرندوی ټولنې مشر اسد دانش وایي چې د تنها صداست که میماند په نوم کتاب چې د پخپله په 1923 کال کې راټول کړی او ټولنې یې چاپ کړی دی، شاوخوا 100,000 ټوکه خرڅ شوی دی. ښاغلی دانش زیاتوي،
لومړی ځل 1000 ټوکه چاپو، دا مو 2000 ټوکه چاپ کړ. تقریبا په 2-3 ورځو کې خرڅ شو، او یوازې دا نه چې دا خرڅ شو، بلکې د مزار نه یو کتاب فروش راغی، هغه موږ ته ویل چې 10,000-20,000 دانو پیسې زمخ کې درکوم او دا بل چاته مور کوي، دا ما ته راکوي.
احمد ظاهر چې د افغانستان په دوه رسمي ژبو دری او پښتو سندرې ویلي او ویل کېږي چې په اردو او انګلیسي ژبه هم کله کله ویلي دي، یوازې په افغانستان کې نه بلکې له افغانستانه بهر هم ګڼ مینوال لري. یوې تاجکۍ سندرغاړې پروین احمدیار تیر کال د احمد ظاهر په تلین کې آزادي راډیو ته ویلي و چې هر کال یې په هیواد کې د غبرګولي په 24 د احمد ظاهر د یاد مراسم ترسره کیږي. نوموړی دا هم ویلي و چې د احمد ظاهر د غږ او هنري سبک ځانګړنه د ده سندرې د نسلونو لپاره نه هیریدونکې کړې دي. هغه خبره چې د ده نور ډیری مینوال او د غږ خوښوونکي هم تاییدوي.
رقل شراب دسرو لبان سنم، رقل شراب دسرو لبان سنم، نظر لرا نظر لرا عاشقان سنم، نظر لرا نظر لرا عاشقان سنم، رقل شراب دسرو لبان سنم، رقل شراب دسرو لبان سنم، نظر لرا نظر لرا عاشقان سنم، نظر لرا نظر لرا عاشقان سنم.
شراب دسرو لبان سنم، رقل شراب
شراب دسرو لبان سنم نظر لرا نظر لرا عاشقان سنم نظر لرا نظر لرا عاشقان سنم رب شراب دسرو لبان سنم نظر لرا نظر لرا عاشقان سنم نظر لرا نظر لرا عاشقان سنم شراب بسرو لبان سنم
د احمد ظاهر د تلین راپور ما اوریده د جنو په باور احمد ظاهر په بهرنیو سندرغاړو کې د امریکا د متحده ایالاتونو له نامتو هنرمند الویس آرون پرسلی څخه اغیزمن و د هغه په څیر به وشتان جوړول او د هغه د څو سندرو کمپوز هم راخیستی او حتی د الویس یو انګلیسي سندره هم کټ مټ ویلې ده عجیبه خبره دا ده چې ټکنالوژي ناشنا پیری کوي سش کال ټاکل شوی ده چې د ای آی ټکنالوژي په مرسته الویس پرسلی کنسرت ورکړي
End is near, so I face the final curtain.
امریکایی سندرغاړی الویس آرون پرسلی په دې سندره کې وایي انجام را نژدې شوی زه له وروستۍ پردې سره مخامخ یم کله ناکله څوک د حیرانتیا لپاره وایي مړی ژوندی شوی دی دا حیرانتیا اوس په یو ډول واقعیت بدله شوې ده د راک اند رول د موسیقي پاچا الویس آرون پرسلی وڅلوېشت کاله مخکې مړ شو او سش کال دی په لندن کې کنسرت ورکوي څرنګه د شلمې پیړۍ دغه بې ساری هنرمند به سش کال د بریتانیا په پلازمینه کې د مصنوعي ځیرکتیا په مرسته کنسرت ورکړي خلک به دی ویني دی به سندرې ورته وایي ناڅې به خبرې به کوي خاندې به او ممکن نوې سندرې هم خلکو ته وړاندې کړي د دې کنسرت تابعیا د بریتانیا لیرت ریالټي کمپنۍ کړې ده د دې کمپنۍ اجرایوي رئیس اندرو مک ګینس Associated Press agents still
King of rock and roll is back.
د راک اند رول موسیقي پاچا بیرته راګرځیدل دی د 2023 کال په نوومبر کې موږ د الویس پرسلی یو ژوره تجربه په لندن کې د مصنوعي ځیرکتیا په مرسته شریکو دا به یو نه هیریدونکې تجربه وي دا به د الویس د ژوند د خوشحالۍ جشن وي
لیرت ریالټي کمپنی به د الویس د زرګونو عکسونو ویډیوګانو او د هغه په کور کې له شخصي ویډیوګانو او عکسونو د ای آی ټکنالوژي په مرسته دا کنسرت تر سره کړی شاخلې مګینس وای
الویس په خپل کله هم په برتانیا کې کنسرت نو ورکړی نو په لندن کې د دې پروګرام ننداره ځانګړی اهمیت لري چې د مصنوعي ځیرکتیا په مټ الویس د لومړي ځل لپاره صحنې ته حاضر کړو
مګینس زیاته کړه چې خلک به د دې کنسرت په مټ د دې هنرمند له اصلي ژوند خبر شي چې له نیویارک لاس انجلس ته څرنګه ځي او له ممفیس څخه لاس ویګاس ته څرنګه ځي تر اوسه رسما دا نه ده تایید شوې چې د الویس سندرې به د مصنوعي ځیرکتیا په مرسته په مرکزي لندن کې وي که د لندن په بله برخه کې خو دا خبره کره شوې ده چې د مرکزي لندن په یوه بار او یو رستوران کې به خلک الویس ګوري د هغه سندرې به اوري ټاکل شوې ده چې د لندن تر کنسرت وروسته به د الویس ورته کنسرتونه د امریکا د متحده ایالاتونو په لاس ویګاس د جاپان په پلازمینه توکیو او د جرمني په پلازمینه برلین کې ترسره شي الویس پرسلی په 1950 کال کې وزیږید د دې شلمې پیړۍ یو له خورا مهمو هنري څېرو څخه و چې په 24 کلنۍ کې د امریکا د متحده ایالاتونو د ممفیس په ګراسلند کې په خپل کور کې ومړ د دې د سندرو ځینې فتی شاوخوا 500 میلیونه پلورل شوی دی چې تر دې دمه په نړۍ کې د هیڅ سندرغاړي دومره کسټونه نه دي خرڅ شوی د دې شهرت د تیرې پیړۍ په 500 او شپېتمو کې اوج ته ورسید د لاهم هم په امریکا کې نازول کیږي وکاله مخکې په 2013 کې د دې ارواته د امریکا جمهوری ریاست د آزادۍ مډال ډالۍ کړ دو کلمه مخکې د الویس د موسیقي لپاره یو هنري فلم جوړ شو او د ته ورته هڅې د خلکو لوري د د تر مرګ وروسته نه دي درېدلې
Only fools run
الویس په دې سندره کې وایي یوازې مینې دل ګټه نه کوي. د راپورونو له مخې د الویس سا په ځواني کې یوازې توپ واخیسته.
د ورځې د تازه پیښو او خبری راپورونو لپاره د ازادي رادیو ویب پاڼه azadiradio.com ته ورشئ، او یا هم پر فیسبوک او ټویټر د ازادي رادیو پاڼه د تازه خبرونو لپاره تعقیب کړئ. facebook.com/azadiradio مو د فیسبوک پاڼه ده، او په ټویټر کې مو په twitter.com/azadiradio موندلی شئ. ازادي رادیو هر شیبه له تاسو سره.